هيله
د خزو دید لوری
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی که نن را سره په هیلی پروگرام که هغه انجلی میلمنه ده چه دی د طالبانو پا دورکی یو کال خوانزه هم لسته دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې اوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې ته اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کښېنئ؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب در نه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه در ته راتلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان هم چې ویل، اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم یېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځې رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ته طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات یېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړلو هغه مې هم را سره دوه دانې همګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دوی مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه مه هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې منځونې ده هغه مم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد تر په اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا تناس وم، ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. په مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. م نشم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دی وخت کې څو کلن وې؟
زه د 5 کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم دو کلم.
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به په ریاضي کې را کوو، په پښتو کې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غصه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنی زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلي وای ته مه ډارېږه، مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم اچولي. مونږ امکنن زمونږ سنفیان هم چېن سنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې سنفیان هم صمیمي وي را سره.
څه مشوقې کې کېناستې دي مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ورته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده، استاد درته وویل چې جګي څه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تلله چې ما درس نه یې ویلی، استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قهر هم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم، خو لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول به را سره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې را سره ویلې، خویندې مې را سره ویلې، ورونه مې را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم، او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله د جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې داسي و چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنگ راته یا په څه شي باندې نورو باندې جنگ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ظلم وویل چې زه بې جرأته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاد یې په هغه مکتب کې. نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنگ نه کاو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای تمارین کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو را ته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
ما هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو، په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیان مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به، یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یې وخورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې پکې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي. نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به داسې شور نه خود و، یا به مې اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دارو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړو، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم، هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې چې زده کړې چې ګنډلی شي؟
پنجابی کلمې زیاتره زده کړ او استاد پلونی.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه؟ لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې، خو یوازې یو وړکټی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلې.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې مسجد د ملک سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نځي ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې دوم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومم یې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ایما ځوان لارې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شیخ حتمن ما ته را وړي چې دا باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمن، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکینې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه یما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان به مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکوالې لرلې، ما تعلیم لرودی، خو زیاتره چې زه بیا زه یم، کوم شراب یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدی سي مکتب مو شروع سي بېرته، نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته را ژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره شناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم. زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو مونږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ مونږ څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېرو، چې ډېر زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو. او مونږ په نن او په سبا کښې یو، چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکښې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کېنیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي میلما
د ازادي میلما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلما ځوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نه واورو، د دې د لیکنو په هکله، د دې د ژوند په هکله به له دوی نه واورو. اغلې فتانه ژوند، د خبرونې ته ډېره ښه راغلې، مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډېره مننه فرشته جانې، کور مو ودان، ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ده او موږ ته مو بلنه راکړې.
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وې چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدون کو ته لګوای
کابل تراغلم کابل کې می زندگی پایل کړل نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماسلنه ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي وغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول د مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر سنیو ته مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې نو غنه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم چې تیر کال د ښځو د طبي بخښونو اجازه ورکړل شوه په طبي بخښونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي ما متاسفانه بد بختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم ته رالم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لټ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې
ولته موږ ډېر ناامیده کړو ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي بندې شوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده شوم ډېره ناامیده شوم خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه شوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیاموږکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سونځه چې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و چې امتحان ورکړم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړو چې زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زما خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت بیا اوس لږ ښه
فتانه جان له څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګی رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته ووایې.
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس چې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه کله موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وس ګوپ کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کې زه ووم میشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یو ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور ډاکتر شلکو ساتي یوازې ډاکتر ووزیر اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېده خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلې و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړم راته ووایه.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په هلته والته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید دا څه وکړو شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې یو څه لیدلې چې شاید دا انتخاب کړو نو زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوق رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په حکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی ځکه ویار کسان ته شاعر نه سو ویلی بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول دغه ادبي هغه لیکلم کول بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولو دې کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته غونو د حالات را سازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشاله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه سده بیا ما
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خپرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کې کوي
بالکل مسام باندھے مال کل کونو نہ پیشم سی دا شاید ٹولانی اگر اس حیزہ کے زمانہ خوشتل سے پر خپل و خلق و کہلتا سی سو مغازوان کاؤ زکال تر زیاد مادو دیتونا اولو شایر تا دیگو تا چاس پرسانے یو پی کار کاؤ نو کار سمرا تکری آزادی کسو وان سیز مشک خلقو کی تر یو سہا دن نور و خلقو نوا او بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای سي هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم سي
آیا تر اوسه پورې د غوښتنې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو، تخلص مې بدل کړی وو او په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم، اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کسه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه شم کولی.
فتانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزه دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې پارجي کیسې، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعیا که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دا یو افسوس وړ حالات ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه د پار کار وسی، باید خپل ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپل ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي،
د خپرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو پې ویاړئ او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي، نو کولی شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه مخکې وویلي چې زه څه مکتب مې وسره سي هغه وروسته رالم رسنیو ته، ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې. اوس ما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دیو په حق کتن معلومات نه لرو. موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې دي. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپلو لس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن زړه خوږېږي. نو د هغه خاطر بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوتون ورمتیکه ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم سې زیاتو هغو ته لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته د دغه سلمي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا د نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو، نو د غږ ته وتو لیکوالانو سي کومولو، لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بېچاره ګانو، ځکه چې یو ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بشاعري وه دا محدود ساتلي. نو هغه ټیکه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې وه دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېرېدلی و دي و زیات ستونزې وي. ما غوښتل خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې، موږ باید وښوو سي. دغسې یو وضعیت وه، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې. اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي. دغسې وضعیت په موږ راغلی، او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه، او د دوی لپاره یو همت سي. مجله مې ورته راوویستله سي، د ښځو لیکنې، شعرونه، د هغوی د ستونزو په هکله، د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دا خاطر باندې مجلور تراویستل بیا د ښځو لپاره اوس د ښځو خوشبختان انجونو ورته زیات خوشاله دي. زه خپله شرکت د انجونو خوشحالي وینم، وطن هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي، بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي. د هغوی لیکنې اوس خپروم، یعنی موږ اوس انجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله یم.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري، لیکنې کوي، وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم ولرو چې په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره پلان هم نه درلوده، ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خوب زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسته د هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه اوسته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکو انتخابوو، یې ډیزاین وي، بیا په آنلاین بڼه د مجلې په شکل ورته خپروو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره؟ او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس دسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښویي، ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ډاکټر خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لار ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلنډ را ته وایي؟
ځوان په افغانستان کې کرشتیا خبره سي د ټولو سخته، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخته، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخته. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار پارکو وکنم یو زندانی سوال دارم که مجبوری
فتانه جانې کده خبرونې په پای کې خپل یو خاصه شعر مونږ ته او زمونږه قدرمن اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو. مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او قدرمن اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبر اختل ته یو خپل نظم دی دا بدرته وایم ما و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
نوانو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو باندھا نو سایا ما دشنو شنو بنو